درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لمه ربان را په سپیشلی نام سلامونه او نیکی هیلی میونی د نن اوسه کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغ لاست وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندیشم تلویشتم پانه د نو درنه زکونکو د تل پتیر په دی هیله چې د تلویزی کورنی دند به مستقړې وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي اوسه په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست سره خلنی شي بوره سره مال اوسه او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځ درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی دا چې یفتالیان څوک او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې له دې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې له دې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې له دې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیواتر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډي سره مخامخ شو. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل شو، ځینې ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشاني امپراتوري ځینې می د وقفه جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمی رامنځته کیږي، نو دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیانو ولړي چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمو باندې جګړې کوي، یعنی سیمه په وقفه ډول سره جګړې کوي، پر لپسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفه جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمې نیسي او څومره د ورسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی برته شاتک ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه د دوی بیا برته شاتک ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حمله کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان د افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډي او دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکوش په شمالي سیمو کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد سوي دي او عربانو بیا د هیتله په نامه یاد کړی دي. پر د پرکیویس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانه په وخت کې د هغه مهال ژوند کاوه، د هغه په حق له داسې لیکري دي چې هفتالیان د ژر نجات سره توپیر لري. یعنی دوی ژر نجات نه دي، د هغه سره فرق لري. د هغه پوستکی چې دی هغه سپین دي او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري. دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي، د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی، چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولې پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر رسیدو د واکمنۍ خولې پر خپل سر باندې یږدي، چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیا پوری سیمه ده تخپل ولکی لاندې راوستلې او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور واک تر سیږي، چې هغه بیا د هرات شهر تخپل ولکی لاندې نیسي. یعنی د هرات شهر نیسي او د ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې و فیروز شاه ساسانی بیا د دې لپاره چې دی فرمانبردار پاتې سي دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی دا بیا نتیجه نه ورکوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي او د هغه سره جنگیږي چې دغه ټولې جګړې د یفتلیانو په ګټه وي. دنه دی د فیروز شاه ساسانی سره جنگیږي. د جنگ سره دی دواړه د جنگ په حال کې وي نو دغه زمينه د یفتلیانو لپاره په ګټه تمامیږي او دغه جګړو څخه یفتلیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپلې ولکې لاندې نیسي، یعنې دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهراکولا نومونه د یفتلیانو په تاریخ کې ډېر مهم ګڼل شوي دي، چې تورمانا د یفتلی امپراتوري سیمې د شمالي هند تو شمالي هند پورې نیسي، یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتلیانو په امپراتوري پورې د یفتلیانو په امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړی په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار د بدلی کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبلی پاچا لیکلی دی، یعنی د نوم په دغه د بدلی کې د تورمانا مهاراجا زبلی پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه د بدلی کې او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا وخت رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګوپتا کوم پاتیشونه چې دی هغه کوم خلک چې د ګوپتا د کورنۍ څخه راپاتې او هغه هم په مرکزی هند کې دی لمین جوړي. خو بیا هم څه وخت لانه تیریږي چې د ګوپتا هغه پاتیشونه برته سره یو ځای کیږي، یو د بل سره یو ځای کیږي، سره راګړي شي. په 1528 میلادي کال کې د یفتلیانو واکمنی په مرکزی هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د راپورته کیږي یو لاسی کیږي یو موټی کیږي دغه پاتیشونه چې ودا ګوپتا د 1528 کال کې د یفتلیانو واکمنی د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د هغه په وړاندې جنگیږي، د هغه په وړاندې مقاومت شوی او هغه د یفتلیانو کورنۍ د مات سره مخامخ کوي. یفتلیانو د بودایي دین پر خلاف باندې وي، یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین بینه معنی د دوی ولارسوه هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یوړل هغه وران کړل. هغه بیا د یفتلیان چې دوی بیا په رڼا باندې عقیده درلوده د لمر عبادت به کوه او دی د یعنی د لمر منځنه به کول لمر به منځو په رڼا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتلی مسکوکات کې د جګي ونی او لوړې په زلرون کې افغاني بنی چیرې کیندل سوي دي، چې هغه یو غژوالي درلوده د نن کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي. د هغوی په مسکوکات کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده چې د لمر منځري په معنا وه. هغوی هم په مسکوکات کې اورتونونو انځورول منعکس کړي دي. د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینه د کوتله پیدا سوې ده د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده. لنډه دا چې د کوشنانو او یفتلیانو پاتیشونی یا هغه کوم خلک یا کوم خلک پیروان چې د کوشنانو او د یفتلیانو څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تراتک پرې د افغانستان پر بیلابیلې سیمو باندې واکمنی درلوده. یعنی تر هغه وخت چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنی کړې ده تر هغه مهال چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپرېږي، دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و، دوی بیا کله دوی واکمنی کوله کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و. چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې د افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابره سوه. یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي، چې دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس د یفتالیانو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په هکله موږ وپوهېدلو ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي، دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد شوي دي، د کوم نژاد څخه وه. د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسېږي، هغه مو ویل. د دوی د یفتالیانو لومړنی ټول واکی چې هغه بوویل افتالی تو و، د واکمنی حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی واک ته رسیږي اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنگ کوي. د څخه وروسته بیا ځین نور واک ته رسیږي. بیا د دې تر څنګ مو د افتالیانو د بودایي دین په حق له ویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و، د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دوی بودا به نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، د دوی عقیده چې هغه په رڼا باندې و د لمر عبادت به کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د افتالیانو په حق له وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري. اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد شوي دي؟ موږ وویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد شوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې همدا زده کوئ چې یفتالیان په کوم نومونو یاد شوي دي، کوم نومونه یې و. دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوي. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه، دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسیږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د امپراتوري څه ډول و، د واکمنی دوره څه ډول و. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ هغه هم تاسو په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهیږئ؟ موږ او تاسو په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول و، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر چیش باندې باور درلودي، او کوم دین یې نه مانه. د دې درسره پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو چې تاسو سره مرسته کوي، د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوې موضوع تاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسو هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شې زده کړئ، او تر څنګ یې دغه لوست څو ځلې د ځان سره تکرار کړئ، تر څو په شکل سره مو درس تاسو د تل په څیر. بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلي دي. نو کچیرې تاسو مخکینی درس نه وزده، پر راتلونکي نوې لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهیږئ، نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه پیدا کوئ، هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ، نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربان رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلیو مهربان را پس پیټلې نامه سلامونه وندي کې هلي مې منې درنو زکونکو، هله دا چیرو غو جوړوسي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس دویم، هله دا چې د تل په سر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بو ملوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنۍ او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له او تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنۍ او نوې پیړیو کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویانو او عباسیانو د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمني رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمني رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرانیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت په سر ایښودن کې چې هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 300 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې سول. بل واکمنی چې هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنی بیا په 400 هجری پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، یعنی په نوې یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې. په دې کې د غلو جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجری پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځ راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یو ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر وبلل، او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و. د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل، او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت سوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سو. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیه په نامه یادېدل، کریم خان د زند د قبیلې څخه و، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1919 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند وړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي، او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي، او دغه هیواد د چارو واکې چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول و. هند، پاکستان او بنگلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد و، او د هند په نامه یادېدل. بیا په 19 پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو، او دغه هند، پاکستان، بنگلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه ورسته به د هند په شمال کې ډیر وکمنیان رامنځته سوی چې د هغو د جملې څخه هغه ډیر ځواکمنه وکمنی چې و هغه د یفتالیان و. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند درو تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی پاتل کې افغانان و، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني مستکړه هغه سلطان بهلول لودی نومیدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنی هم موجوده و، او د هغو په واکمنی کې د هند سیاسي یووالی ډیر ټینګ سو، او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته. روسیه په منځنیو او نیمې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده؟ په 1900 پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله، چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سوال، یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمنی درلوده. دا په 1900 پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده، چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیې د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ، او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل شو، او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و، چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و، او کله چې د وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتل چې روسیې ته اروپایي شکل ورکړي، چې د همدې موخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا شي، او هغه د خپل خاطراتو سره روسیې ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي، خپل کالی لاند کی. بیا شونځي او رختونونه هم ودان کړل، او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل، او ځینې نور هم اعدام کړل. چین په منځنۍ او نوې پیړۍ کې، چین هیواد چې وو هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي، او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې، چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه و، د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلود، او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلودي، او دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې واکمنی وکړه، چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغه په کروندګر و، او هغه د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفاده سره کرل. د دغه متونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بې وسوه، د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول، او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شو، هغه د وچکالي پراتلو سره خپل هغه کرل شوی ځمکې پرې شودلې یا یې خرڅولې، چې د شو ځمکې د لاسته راوړلو لپاره بیا یو بل سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو، چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي، او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول، او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي، او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې و. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ واکمنه و، یعنی د اتباعو حقوقونه نه مراعت کېدل، بی عدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوه طبقو باندې ویشل شوي و، چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ډیر شو هغه مالیات نه ورکول، مگر پر ټیټ طبقه خلکو باندې بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښودلې و. کروندګر در بابانو پر مځکه باندې کار کوي او کومه ګټه چې وه هغه ډیره ګټه به یې د اربابانو وه او ډیره لږ برخه به یې کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې امله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې وه هغه ډیر خراب و. د فرهنګي پلوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه وه. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه، یوازې د لوړو طبقو زامنو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودې، مګر هغه کوم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخه سول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل سوه، او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته سوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور سو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیت سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زاتره زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو. همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزات. په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده، چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي د شارل مارتل په نامه یادېږي، چې د خپل یو غښتلی او باتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پاچاهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ، چې د دغې کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننۍ فرانسه و. د دغې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1568 زیږدیز کال کې د پاچا سو. هغه ډېرې سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډېر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات ویل، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع، دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاوې څه ډول وي، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلفو هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مونه درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ وسې او خبر مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس تایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خیرنه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستي ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دوغو اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په یو وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني، مننه. دا هغه د د وینا و چې د افغاني استاد چې هغه د عبدالرحمن خان واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی و. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهی اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډیر ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی و. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې و، د مرکزي او د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې، او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې و. نو اقتصادي وضع هم ناسمه وه، او دولتي خزانې هم تشې وې. د انګریزانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزې چارې هم زیانمنې شوې وې، او ډېر تاوان ورته رسېدلی و. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼه. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت د جوړولو لپاره کار وکړي، او دیم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنه هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباریا غنې ګونې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه لاس اخیستی وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او